اته بجې شپې د ساجر ډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم سلامونه وړاندې د افغان سولې په تړاو د ناتو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیله ښکاره کړه. بل لور ته مو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په برخه کې له یو شمېر ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه جفپوره امریکایی پوځي چارواکی جنرال فرانک مکنزی وایي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستان ووسي. د ناټو سرمنشي تمه لري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشران له دندو ګوښه شول. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړون له مخې د خپلو ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8600 تنو ته راکم کړی. دا خبره امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سرتیرو څارنه کوي د پنځشنبې په ورځ وکړه. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس په وینا جنرال مکنزی دا څرګنده نکړه چې کله او په کومه برخه کې به د نورو امریکایي سرتیرو شمیر راکم شي، خو هغه یادونه وکړه چې له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون له مخې باید امریکا د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي. خو ویې ویل دا داسې ژمنه ده چې پوره کول یې د طالبانو لخوا د یو لړ اقداماتو له ترسره کولو سره ارتباط لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په میاشت کې د لاسلیک شوي تړون له مخې باید په افغانستان کې په 115 کې چې د جولای په نیمایي کې پوره کیږي د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 سرتیرو ته راکم شي. د هوکړې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 1200 ته رسیده. اسوشیټیټ پرس اژانس وایي جنرال مکنزی د سپین د ستراتیژۍ د ډلې په غونډه کې وویل موږ له طالبانو سره د هوکړې خپله برخه پوره کړې ده. مکنزی ویلي که شرایط سم وي ټول امریکایي سرتیري به له افغانستان ووسي. د نوموړي په وینا هغه شرایط چې دوی به قانع کړي دا دي چې له افغانستان څخه به په امریکا بریدونه نه کیږي. جنرال مکنزی زیاته کړه موږ طالبان څارو. د هغه په وینا هغوی تر اوسه قضیه بشپړه کړې نه ده او لا هم ورته فرصت شته چې بشپړه یې کړي، خو خبرداری یې ورکړ چې وخت په کمېدو دی. د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نشتې شوي دي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې وویل دی وایي ناتو متحدان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي او فکر کوم موږ تر بل هر وخت زیات د حقیقي بین الافغاني خبرو پیل ته نږدې شوي یو او زه د دې هرکلی کوم. په عین حال کې نوموړي ومنله چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او تاوتریخوالی او بریدونه لا هم دوام لري. د ناتو عمومي منشي د بین الافغاني خبرو ژر پیل ته په داسې حال کې هیله مندي شي چې رویټرز خبري اژانس په کابل کې د څو سرچینو په حواله ویلي د سلګونو هغو طالب بندیانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي خوشي کېدو سره د افغان حکومت مخالفت د افغانستان د سولې هڅې ورو کړې دي. رویټرز د سرچینو په حواله ویلي چې لویدیځ هیوادونه هم د افغان حکومت د دې دریځ ننکه کوي چې د لویو خونړیو بریدونو په ترسره کولو د تورنو بندیانو خوشي کولې رد کړي. د خبري اژانس د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې ویلي چې پولیس کې لوی بریدګر نه دي شامل. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې څو وسلوال وژلي او یو شمېر کلي له طالبانو نیولي دي. د کاپیسا امنی قمانداني د چارواکو په وینا په هغو عملیاتو کې چې د چهارشنبې په ورځ د تګاب په ولسوالۍ کې پیل شوي او تر تېرې شپې دوام وکړ پکې د دې ولسوالۍ 15 کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کاپیسا د امنی قمانداني ویان شایخ شورش ازادي رډو ته وویل په دې عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان له دندو لري کړی دي. له دندو په دې لري کولو کې د آزادې اروپا ازادي راډیو رئیس جیم فلای او د آزادې آسیا راډیو د منځني ختیځ د شبکې د کیوبا د خپرونو دفتر او د پرانیست ټکنالوژۍ د صندوق رئیسان شامل دي. له دندو دا لري کول له هغې څو ورځې وروسته دي چې د امریکا شخ رئیس او مرستیالې چې هغه هم د امریکا د نړیوالو رسنیو په ادارې پورې تړلي له دندو استعفا وکړې. مایکل پک په هغه لیک کې چې تر دې مخکې د امریکا د نړیوالو رسنیو د اداري کارکونکو ته استولی، د امریکا د نړیوالو رسنیو خپلواکي او په ټوله نړۍ کې مخاطبانو ته د پیپري معلوماتو او خبرونو وړاندې کولو ته پر خپل ژمنه ټینګار کړی و. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې ادارې غړي بنسټونه له 198 میلیونه ډالرو کلنۍ بودیجې سره په نړۍ کې د ولسواکۍ د ارزښتونو د ملاتړ په خاطر تر 100 زیاتو هیوادونو کې انټرنیټي، تلویزیونی او راډیویي خپرونې لري. او روسي خبر دا چې د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار بابریکا له مالی ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د دولتي څار کمیټې د پنجشنبې په ورځ ویل ښاغلی بابریکا د شاهدانو پر بیانونو د اغیز د هڅو او له بانکي حسابونو څخه په غیر قانوني توګه د یوه اندازه پیسو ایستلو په شمول د ځینو مسایلو په خاطر ونیول شو. د دې کمیټې رئیس ایوان تریتل زیاته کړه چې د بلګاز پروم بانک 10 کارکوونکي هم نیول شوي او دوی اعتراف کړی چې دوی په 100 میلیونه ډالر د بابریکا د یو پلان له مخې ایستلي او لاتویا ته انتقال کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، د ناتو سرمنشي تملري چې ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو مشان لدندو ګوښه شول. په افغانستان کې البته په دې اړه مو مخکې خبر کې واورید. په افغانستان کې د حکومت تلوري د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په وړاندې یو شمېر رسنیو انتقادونه کړي دي. خو د ولسمشر ویاند وایي
د بیان آزادی د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده.
په کونړ کې مو د وزراتي پروژې لګټو خبرو
دا زمکه مخ وچو وینل په زریټور په یو شی بوشي خلکو مقابله نه یې سلو شل جری به روپی تقریبا نه بچو زریټور د تیرو او باندې مصرف نه بچو.
د کور کلی په پروګرام کې مو په شک شک کړی او دا مسله مو څېړلې.
ما یو زوی دم کله وره ورور غل شک په وکم یو ویم له کور ایس په واخله م بیا را موږ مور ور ورونه ورونه را تراش دا څکه دا ورکی بی ګنا دا ملایم بکته دي تا ویزونه می کړي ډاکټرانو ته تللم.
د ناتو عمومي منشي وایي فکر کوي په افغانستان کې تر بل هر وخت زیات د حقيقي بین الافغاني خبرو پیل نشته شوی دی. د خبري ان سټولتنبرګ د پنځشنبې په ورځ د دې تړون د دفاع د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شو. بلخوا ریوټرز خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ډیرو خطرناکو طالبانو له خوشي کېدو سره د یو شمېر نړیوالو او افغان حکومت مخالفت د افغان د سولې بهیر ورو کړی دی. اجمل انت راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وایي موږ ټول په دې پوهیږو چې په افغانستان کې وضعیت سخت دی او لا هم دغلته د تاوتریخوالي او بریدونو شاهدان یو. ینس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له 2 ورځنۍ غونډې وروسته د پنځشنبې په ورځ له بروکسل څخه خبریالانو ته آنلاین څرګندونه کولې وویل ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل فکر کوي چې تر بل هر وخت رښتینو بین الافغاني خبرو پایل رانږدې شوی دی.
There is still a long way to go before we have a lasting
Jens Stoltenberg way pa Afghanistan ki daimi aw basabat sulat la ham de ralar pati da kumug da hatso aw di haqiqat har kale kuchi lo gornishti shwiyu mugda khabra patingar chawatawal gwalu chi Taliban bayad par ha gushman aw dari gi shdi da America sara patadun ki kidi
with the United States
bal Reuters khabari ajans to so sarchino pa hawala wail chi da sulguno diro khatarnak aw talib bandiyano da khushkawalo sara د افغان حکومت مخالفت د دې سبب شوی چې د اصول پروسه وروشي. روټرز وایي دا بندیان په افغانستان کې په سختو خنړیو بریدونو تورندي او طالبان یې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره خوشی کېدل شرط بولي. روټرز دا سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی وایي لویدیز هیوادونه د دې بندیانو له خوشی کېدو سره د افغان حکومت د مخالفت ننګه کوي. یو لوړ پوړی افغان چارواکي روټرز ته ویلي د مشاجرې برخه د محل د بندیانو مسله ده. رویټرز وایي دوه اروپایي ډیپلوماټانو، یو آسیایي ډیپلوماټ او یو بل افغان چارواکي ورته دا خبر تایید کړی دی. راپور کې د یو اروپایي ډیپلوماټ له خولې ویل شوي په لیست کې د ځینو ډیرو خطرناکو طالب جنګیالیو نومونه شامل دي او د دوی خوشي کول په حقیقت کې له سرې کرښې پخه اړول دي. د ډیپلوماټ زیاته کړې د ناټو ځینو غړو ته دا ډېره نارامونکې ده چې د داسې طالب بندیانو د خوشي کېدو ملاتړ وکړي چې په اقلیتونو او بهرنیو کارکوونکو په پراخه پیمانه د ځانمرګو بریدونو تر شا وو. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي څخه چې کله د بندیانو د خوشي کولو په برخه کې وروستیو ستونزو په اړه وپوښتل شول، نوموړي ویل د دواړو خواوو څخه د بندیانو خوشي کول د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون برخه ده او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره شرط دی. یان سلطنبرګ وایي کله چې خبره دې ته راځي چې په دقیقه توګه کوم بندیان باید خوشي شي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي چې زه دې پرې تفسیر وکړم. زه یوازې هیله لرم چې موږ به وکولی شو په افغانستان کې به بیلابیل لوري وکولی شي چې مخکې ولاړ شو او بین الافغاني خبرې پیل شي. په فبروري کې طالبانو له امریکا سره افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم تړون لاسلیک کړ چې دا 15000 طالب بندیانو د خوشی کول او بین الافغانی خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو خبره پکې شوې ده. افغان حکومت په لومړي سر کې د بین الافغانی خبرو تر پایل مخکې په دومره شمیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو سره مخالفت وکړ، خو وروسته یې تر 3000 روسیا طالب بندیان خوشی کړل. رویټرز وایي سرچینو ورته ویلي چې افغان چارواکي د 200 طالب بندیانو پرته د نورو پاتې طالب بندیانو خوشی کولو ته هم چمتو دي. په کابل کې د امریکا سفارت د بندیانو په خوشی کېدو کې په وروستي اختلاف تبصره نه ده کړې، خو د افغان حکومت یوې امنیتي او یوې ډیپلوماټیکې سرچینې روجرز سویلی د امریکا متحده ایالاتونو هم د یو شمېر هغو بندیانو د خوشی کېدو په اړه ملاحظات څرګند کړي چې ناټو او افغان حکومت یې پر خوشی کېدو اعتراض لري. دوی ویلي په دې کې هغه بندیان هم شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د موټری بمی برید په څیر لوی بریدونو کې ښکیل دي. په هغه برید کې 150 کسان وژل شوي وو. طالبانو بیا رد کړي چې ګوندې په لیست کې دي مهم برید کوونکي شامل وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د شخصي رسنیو یو شمېر مسؤلین د حکومت له لوري د رسنیو په قانون کې تعدیل د رسنیو په وړاندې کودتا بولي. دوی وایي حکومت دې د دې اقدام پر ځای د رسنیو د ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته کړي، خو افغان حکومت د رسنیو د مسؤلینو دغه اندېښنه بې ځایه بولي او ټینګار کوي چې دوی تل د بیان ازادي ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو وړاندیز وکړ چې له مخې به یې په رسنیو ځینې محدودیتونه وضع شي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې افغان حکومت د رسنیو په قانون کې د تعدیل خبره راپورته کړه، دغه چارې په افغانستان کې د یو شمېر شخصي رسنیو تند غبرګون راوپاروه. دغو شخصي رسنیو ان حکومت د بیان ازادۍ په برخه کې په سانسور کولو هم تورن کړ. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې حساسو شرایطو کې نور مهم لومړیتوبونه لري او باید هغې ته پام وکړي.
اوس باید حکومت نور ډېر لومړیتوبونه لري. په دغسې یو ماحول کې چې خوشبختانه افغانستان یو داسې قانون لري چې هغه په سیمه کې دا اوس ساری نه لري، د دغه قانون دا د تعدیل مسله راپورته کول زما لپاره د کودتا نه پرته بل څه نهي.
د ښاغلي دانش په خبره د بیان ازادي چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه شوی باید په لوړ ارزښت وساتل شي. د آریانا شخصي ټلویزیون د نشراتو مسؤل خوشحال آصفي بیا په دې برخه کې حکومت په بېغوري تورنوي.
هغه دا ده چې ډېر په اسانۍ سره د یوې رسنۍ د جواز اخیستل یا د یوې رسنۍ د کار تعلیق مخکې د محکمې صلاحیت وه. اوس دغه صلاحیت پارل شوی دی د رسنیو د تخطي کمیسیون ته. نو مونږ اندېښنه دا ده چې رسنۍ تخطي کمیسیون به بیا دلته خپل شخصي و ذوقي و سلیقه‌ای برخورد د هرې رسنۍ سره کوي.
افغان حکومت روانونی د رسنوی په قانون کې د تعدیل وړاندیز وکړ چې لمخې به په رسنوی یو شمېر محدودیتونه وضع شي. په نوې تعدیل شوي قانون کې هغه موارد چې د رسنوی د جدي غبرګونونو سره مخ شوي هغه سرچینې چې رسنوی ته اطلاعات ورکوي، دغو سرچینو نوم او ټول معلومات باید امنیتي، عدلي او قضایي بنسټونو سره شریک شي. دویم، د اندېښنې وړ خبره د رسنوی جواز اخیستل او د کار تعدیل دی چې وروسته له دې د رسنوی د تخطي کمیسیون د دې کار صلاحیت لري. حال دا چې دغه کار له دې وړاندې د محکمې صلاحیت و. په نوي قانون کې د شخصي رسنوی لپاره تعریف شوی چې هغه هم ګونګ دی. دغه نوی قانون په شپږو فصلونو او 950 مادو کې ترتیب شوی چې په نږدې راتلونکي کې به پارلمان ته د تایید لپاره واستول شي. خو د رسنیو دې اندېښنو ته د افغانستان حکومت په ځواب کې وایي د بیان ازادۍ ساتل د افغان حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ولسمشر او ټول حکومت د بیان ازادۍ ملاتړ کوي.
د بیان ازادي د افغانستان د دولت د یو سترې لاسته راوړنې په توګه مطرح ده. د افغانستان حکومت د اساسي قانون د بیان ازادي، د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق او د اطلاعاتو د شریکولو ګردش نه ملاتړ کوي، او د افغانستان حکومت به همیشه د هڅه کوي تر څو بدون د کوم قید و شرط او محدودیت د آزاد رسنۍ نه ملاتړ وکړي.
لدی وړاندې د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش هم ویلی و چې حکومت د رسنیو د ازادۍ محدودیت نیت نه لري. خاغلی دانش د چهار شنبه پورس په خپل ټویټر لیکلی و چې افغان حکومت اساسي قانون او دغه راز د خپلو اتباعو اساسي حقونو ته ژمن دی، نو په همدې اساس د رسنیو د ازادۍ محدودولو اراده نه لري. څو ورځې وړاندې یو شمېر رسنیو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو پرانیستي لیک کې د رسنیو په قانون کې د تعدیلاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خپرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
آیا طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د وشلو لپاره د داعش دسیسه ناکامه کړې ده؟ دا پښتنه ډیلی بیست ورسپانې کړې ده. د ورسپانې پر اساس امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ حکومت په افغانستان کې د خپل دښمن دا بوشتون کې ادعا جدي انګېرلې چې طالبانو د امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره د داعش یا اسلامي دولت دسیسه شنډه کړې ده. دوی همداراز ویلي چې د دې ادعا په اړه چې طالبانو په یوه تازه ویډیو کې کړې تحقیقات کوي. طالبانو ویلي چې د داعش ډلې دوه تنه ګمارلي وو چې زلمی خلیلزاد ووژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی ډیلی بیست ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت د امریکایانو پر ضد هر ګواښ جدي ګڼي، او امریکایي چارواکي د دې ویډیو په اړه څېړنې کوي، او همداراز د افغانستان د حکومت چارواکي هم پلټنه کوي. دا ادعا وروسته له دې شوې چې امنیت شورا ته د بلګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د ملګرو ملتو د راپور د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د موافقې د تطبیق او پر ژمنو د طالبانو د درېدو په اړه ځینې شکونه راپورته کړل. شایي همدا دلیل وي چې ډیلی بیست د طالبانو د وروستۍ ادعا په اړه شک څرګند کړی دی. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم څو اوسنیو پخوانیو چارواکو د طالبانو د دې ادعاو په بېلابېلو اړخونو شکونه کړي. په ویډیو کې د طالبانو په توقیف کې دوه تنه چې سترګې تړل شوي اعتراف کوي چې د افغانستان ملي امنیت د زلمی خلیلزاد د وژلو لپاره دوی ته امکانات برابر کړي وو. ورځپاڼې لیکلي له یوې خوا ویل کېږي چې د افغانستان ملي امنیت د طالبانو او امریکا د سولې د موافقې مخالف دی، خو له بلې خوا طالبان غواړي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ ژور اختلاف پیدا شي. ورځپاڼې په دې اړه د څو تنو نظرونه خپاره کړي چې ځینو دا احتمال نه دی رد کړی چې د افغانستان ملي امنیت یا استخبارات په دې قضیه کې لاس ولري، خو ډېرو نورو دا موضوع یو مخ رد کړی ده. د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ په 45 هیوادونو کې پر زده کوونکو او والدینو د کورونا وایرس د اغیز په اړه سروې کړې ده. په دې سروې کې چې د هیومن رائټس په خبرونه کې د شر شوې ویل شوی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په نړۍ کې میلیونونه ماشومان له زده کړو بې برخې شول او ګڼو نورو هڅه وکړه چې په یو نه یو ډول زده کړو ته دوام ورکړي، خو په دې منځ کې د افغانستان په شان څو هیوادونو ښه تیاری نه لرله. په افغانستان کې تازه ژمنې رخصتي تېره شوې وه چې د کورونا وبا خپره شوه او ښوونځیو ته یې د پرانیستلو موقع ورنه کړه. د بشري حقونو د څار ډلې سروې ښیي چې د کورونا وبا تر څنګ د جګړې دوام د افغانستان د ماشومانو پر زده کړو منفي اغېز لرلی. په افغانستان کې د نورو هیوادونو په شان نه تیز انټرنټ شته، نه ټول خلک تلویزیون لري او نه ټول خلک هر وخت برېښنا لري. د نړیوال بانک له اټکل سره سم یوازې 14% افغانان انټرنټ کاروي او تر 55% زیات د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ډېری کورنۍ د انټرنټ او نورو الکترونیکي وسایلو د لرلو وس نه لري. په دې سروې کې د نجونو پر زده کړو د کورونا د اغېز ځانګړې یادونه شوې، ځکه چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي بند دي او اوس د دې هیواد د ټولو زده کوونکو په سلو کې یوازې 14 نجونې تشکیلوي. د افغانستان بله ستونزه دا ده چې په سلو کې 55 ناري ده او 50% ښځې لیک لوست کولی شي، او دا مسأله سبب کیږي چې ډېری میندې او پلرونه په کور کې له خپلو ماشومانو سره درس ونه ویلی شي.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په asajiradio.com کې هم اوریدلی شئ. وړاندې به مو کونړ ته ورولو، هلته به له یوه زراعتي پروژې خبرو او همدارس مخکې تر اتنیمو بجو چې اتنیمو بجې لنډ خبرونه لرو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه لولو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د جرمني څارنوالانو د روسي حکومت په برلین کې په یوه قتل تورن کړی دی. دوی وایي تیر کال د جرمني په پلازمېنې برلین کې د یو چچن ټبرې ګرجستاني وژنه د روسیې د حکومت په امر شوې وه. ماسکو دا تور رد کړی. تفصیل د اجمل انپور راپور کې.
په جرمني کې څارنوالانو یو روسي کس چې ګمان کېږي تیر کال په برلین کې د زلیم خان په نوم یو چچن ټبرې ګرجستاني وژلې، رسمن په قتل تورن کړی ویلی دی. د دې وشنې امر د روسیې د حکومت لخوا ورکړل شوی وو. زلیم خان خانګوشویلی د اګست په 28مه پرانا ورځ په برلین کې وژن شو او د پیښې د مسکو او برلین اړیکې خراب کړې. جرمني د تیر کال په دسمبر میاشت کې د روسي ډیپلوماټان په تحقیقاتو کې د همکارۍ د نه کولو کبل وېستل. د المان فدرالي څارنوالانو د پنځشنبه پورز دا کس وادم کې معرفي کړ او هغه په وژنه او د وسلو لرلو قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ. څارنوالان وایي چې نوموړي ته تیر کال د جولای له نمایي مخکې د روسیې د فدراسیون د مرکزی حکومت لخوا دنده سپارل شوې وه. څو زلیم خان خانګوشویلی چې یو وخت په چچنیا کې د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و له منځه یوسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د څارنوالانو له دې اعلان وروسته وویل چې د روسیې سفیر پرون یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښتل شو څو د برلین دریز د شک او تردید پرته روسي لوري ته روښانه شي، او دا چې جرمني د دې قضیه په خاطر د نورو اقداماتو برخه کې خپل حق خوندي ساتي. خو روسي رسنیو وروسته په برلین کې د روسیې د سفیر له قوله ریپورت ورکړ چې که جرمني د دې قضیه په خاطر نوو اقداماتو ته مخه کړي د روسیې له غبرګون سره به مخ شي. د روسیې سفیر سرګی نخایف د مسکو په امر د زلیم خان د وژنې تور به بنسټ او بالا را دی کړ. زلیم خان څلوېښت کلن و او له څو بریدونو ژوندی وتلی و. نوموړی د 2000 کلونو په لومړیو کې د چیچنیا په دویم جنګ کې د بیلتون غوښتونکو تر څنګ د روسي ځواکونو خلاف جنګېدلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني مرستندوی تیتسو ناکامورا پلاس د جوړ شوي بېله ګشت ارهټ په وسیله د کونړ د نورګل نژدې سل جریبه ځمکه خړوبی شي. د سیمې اوسیدونکي وایي د همدې ارهټ د اوبو له کبله په هر فصل کې پریمانه غله دانه کیږي. دغه ارهټ پر هغه کانال جوړ شوی چې ډاکټر ناکامورا د کونړ له سیند ایستلی و، او دا مهال پرې په زرګونه هکتاره ځمکه د کرکیلې وټ شوې ده. روحلان وری په دې اړه د سیمې له اوسیدونکو او چارواکو سره شخېدلی او دا راپور یې چمتو کړی.
څو ناکامورا مشته خو د لاس نښې لا هم شته او خلکو ته د ژوند نښه پاتې اوبه ورکوي. د نورګل ولسوالۍ اړوند د کانډۍ کلي کې د ارهټ په وسیله له ویلې اوبه پورته کیږي او نږدې سل جریبه ځمکه پرې خړوبېږي. د دا په افغانستان کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا له لورې د عملي شوو پروژو یوه بېلګه ده. دا سیمه چې نږدې لس کلونه وړاندې یوه سپیره دښته بلل کېده، اوس په کرنیزه ځمکه بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناکامورا له لورې دلته د کانال ویستل او پرې دارهټ لګول هغه چاره وه چې چا یې فکر هم نه شو کولی. خو د دوی په وینا چې اوس دا خوب رښتیا شوی او سپیره دښته په شین فصل بدله شوې ده. د سیمې اوسیدونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل
دا ځمکه مخکې وچه وه، نه لر په زریټورو په یو شی بل شي خلکو به کوله. جاپانیانو جوړه کړه، ډېر ښه پالت یې وکړو، ښه نتیجه ورکړله او اوس همدې نه اوبه کېږي. دا یو سلو شل جریبه روپۍ نه دا بې مصرفه دی، دا په اوبو اوبو په انرژي تاویږي. سو زیات خوشحاله ځکه چې تقریبا نه بچ کړو، جنریټر د تیلو وارز مصرف نه بچ کړو. په شپه ورځ مشې اوبه د تاویږي، راډ دی اوبه تاویږي، بس
هغه وایي له کومې ورځې چې ناکامورا او ملګرو یې د کونړ له سیند څخه کانال جلا کړ او د دوی په کلي کې پرې د اوسپنې بې مصرف ارهټ جوړ کړ، اوس په هر کښ کې زیاته غله دانه، تازه ترکاری او میوې کېږي چې ورسره یې ژوند بدل شوی دی.
دا ډېر کوي، نو جوار هم کوي، غنم کوي، نسخ زیات کوي. دې ورځ ته دې وطن ته خدمت وکړي، آباد شي، شین شي. دا غټ خدمت دی بچې وشي. کنه دا ډاک مخکې سم دی، اوبه لاړه نه سم دی، یو بوټی هم پکې نه.
ارهټ له اوسپنې جوړ دی، څرخونه لري چې د څرخونو دواړو غاړو ته یې د اوسپنې په لسګونو لوټې نخلبل شوي. څرخ د اوبو په زور تابېږي، لوټې له اوبو ډکېږي او له ویلې شپږ متره لوړ لختي ته پرېوځي. بل دې ته ورته ارهټ بیا د خیبې په ولسوالۍ کې په همدې ویلې جوړ شوی دی. په ورته وخت کې د نورګر ولسوال محمد حنیف خیرخوا وایي چې د ناکامورا له لورې د کونړ له سینده په دې پورته شوي کانال سلګونه هکتار ځمکه خړوبېږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین بیا د ناکامورا کړي کارونه د سیمې د زرغونتیا او د اقتصاد پیاوړتیا د پاره ګټور ګڼي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر نجیب العادل:
څرخونه یا دغه رډ چې کوم دی، د دې یو ښه والی دا دی چې دا ټکنالوژي ډېره ساده ده، هر څوک یې شي کولی، او بل د محلي موادو نه جوړېږي. یعنی د کونړ ټولو ولو کې د دې امکان شته دی، خصوصا هغه ځمکې چې د ویالو نه دوه مترو په ارتفاع باندې جیګې پرتې دي او مستقیما د ویالو نه خړوبېږي، دغه ټکنالوژي ورته ډېره مؤثره ده. زمونږ غوښتنه د ولس نه دا ده چې دا په خپله جوړ کړي، ډېر کم مصرف پرې راځي او خپلې ځمکې وچې پرې نه.
تیتسو ناکامورا پوره دیرش کال افغانانو ته د روغتیا، اوبو رسولو او زراعت په برخه کې کار وکړ. نوموړی د تیر لمریز کال په قوس میاشت کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو اول سخت ټپي او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. ناکامورا ته افغان ولسمشر افغاني تابعیت هم ورکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شفیع جان زدران د خوست له نظر شاکوټ ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کلی کلی دي. د سولې خبرې د افغانانو موضوع ده، افغانانو ته شرم دی چې خارجان یې په مخ وړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د بندیانو تبادله او د ناټو ځواکونو وتل د سولې په بهیر کې مثبت او مهم ټکي دي. عبدالغفار لیکي طالبان باید ټول نیولي بندیان چې ملکیان دي ژر تر ژره ایله کړي. ګلابشان نوري د کندهار لډنډ ولسوالۍ لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتنه ده چې سرپرستي پای ته ورسوي او وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ نیت نه لري، ځکه چې په هر ولایت کې د پولیسو او پوځیانو پر ضد بریدونو ته ادامه ورکوي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان په اسلام کې د سولې سپیڅلی مقام نه پیژني او د اسلام په نوم افغانان وژني. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دي بندیان باید د دواړو لورې لخوا خوشي شي چې د سولې خبرې پیل شي. همدې موضوع ته عبدالواحد مدقق له لوګر اشاره کړې ده او لیکي حکومت او طالبان باید د سولې د هوکړې لمخې بندیان آزاد کړي او ترڅو چې د سولې خبرې پیل شي. حمیده اتل له غزنی دی کې پر طالبانو او پاکستان باور نشي کېدی. د دې په وینا دوه مخې دي. عبدالرحمن پراستولې اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان باید نور اور بند وکړي او کچرته دوی اور بند نه کوي په دوی باندې اعتماد سخت کیږي. او حمید الله پراستولې اس ام اس کې لیکلي دي، زه د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یم. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي سفیرو سره نکبي وایي د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې د لاسلیک کړي تړونه مخه د خپل ځواکونو شمیر په افغانستان کې 8400 تنو ته راکم کړی دی. د ناټو عمومي منشي وایي فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت زیات نږدې شوي دي. یان ستولتنبرګ پرون د ناټو د تړون د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو له دوه ورځنۍ غونډې وروسته خبریالانو ته په آنلاین څرګندونو کې دا خبره وکړه. په کاپیسا کې حکومتي چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې یو څو وسلوال وژلي او یو شمېر کړي له طالبانو تصفیه کړي دي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې نوی رئیس مایکل پاک د امریکا د متحده ایالاتونو د څلورو نړیوالو رسنیو او د انټرنیټ د ازادۍ د ټکنالوژۍ د تمویل د یو سازمان رئیسان د دندو لري کړی دي. په دوی کې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو رئیس جیمی فلای هم شامل دی. د بلاروس حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا یو احتمالي سیال نیولی دی. ویکتار بابریکا له مالی ورکولو څخه د تیښتې او له بانکه په غیر قانوني ډول د استفادې په تورونو نیول شوی دی. د ساجی راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. خوښ وي خبرتیا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که سبا د کډوالو مسله سیړو. سبا په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده او په دې پروګرام کې دا مسله چېړو چې په ایران کې له افغان کډوالو سره څرنګه چلند کیږي، څرنګه کېدی شي چې د دې مخه ونیول شي. او دا موضوع هم مهمه ده چې تر کله به په میلیونونو افغانان په پاکستان کې مهاجر وي او ولې خپل هیواد ته نستنی شي او کله به ستنی شي. که چېرته په افغانستان کې مشکلات وي، آیا دوی به تر ابده پورې په پردي وطنونو کې وي؟ په دې ارتباط تاسو کولی شئ چې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې سبا د سکایپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ په دې خپرونه کې، او له میلمنو سره به ستاسو پوښتنې او ستاسو نظرونه شریک کړو، او میلمانه به هم سبا په دې خپرونه کې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته معرفي کړو.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته
په کور کې. زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول، او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
چې زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ.
د خپرونې جوړونکی مزما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکه بلزان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي. چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوئ؟ د ښځې د روغتیایي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب به په همدې خپرونه کې واورئ. د خپرونه بګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس به راپور له بګمي جبرخیل واورو.
روغ صورت پادشاهی ده، دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ورباندې تر ډیره نه کوو. افغاني ښځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره ښځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګول یې په خپل وخت ورته د خپلې ناروغۍ ویلی وای اوس به یې ماشوم ژوندی.
انجونی که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپل انګور ده، وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې لمونږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم حمل کېده باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغي یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې هسې مکر کوي.
اډیره نه جوړه کېږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وه، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې. د وینو جریانونه مې بند شوي وو، څوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو کیله سوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې په پښو فلج ده او په څلورو لاړه او ماته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه وی ویل مکر مکوه. ما وویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیبرې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما وویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کېږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازول شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي دا میړه